وړیو غړې پړې
واه واه خیالي کور دې لګالې ډاکچا منم دې
یار چنار ګلا
په دې کلی کې یو تو یو خالي
په ژوند پوهېږي هم خو لکه چې هسې تش کدواني وه
نه نه ته به ولې تش کدوې سمدم احمد خان مصیبت خان
چنارګلا وای واچه وپاجا دا ماته مصیبت ډېر ښه سره لګېږي
غلشه خیالي ویښه دې خوب زنګې تم د چنارګل خبرو ته هوا ورکې
هوا خود ورکوم د موټر ټایر ته چې هوا ورنه کې موټر منډه نشي وهلی همداسې چې خبرو ته هوا ورنه کې په ژوند کې هوا سره خوند هم نه پیدا کېږي
خیالي ګله نو دا ځلې ته پنجه کچې شپاړه شي
وملی دې د هوا خبرې مو کولې زما خاپېرې هم په هوا راغلې زما کوترې وحی چکرې د چنارګل پر ژرنده شي لارې وبرې
هغه دې هغه دې
وی ګورې د ژرندې بام په سر کې ناستې
دا خو زما سلام ته راځي پوهېږي چې چنارګل د خیالي ملګری دی د بام په سر د غنمو رینې ورته شیندوم خو یوه خبره شته
کومه خبره
از نه چې کوم ګیدړ بیدړې درنه وتښتوي
دا څه وایې ګیدړ خو کوترې نشي تښتولای
پیدا کېږي یو نیم ګیدړ چې کلنګي چرک تښتولای شي کوترې خو ورته نسوار هم نه دي
چناریا زما خوا ته به اشارې نه کوې خوله به د دې خوا نه راکږې که نه بیا دا کږې خولې په سوک سمېږي
ته راځه چنارګله چې د ژرنده د بام پر سر د کوترو سای لکو همت مصیبت دې همدلته د مرچو پر څټه ناست وي
مخکې شه همت خانه ته یې څنګه یوازې پرېښودې چې دوی در ناخوا روان شول
رکیکه دواړه بېغمباشه بنیادمان دي په نه خبره خاندي راته زما دومره حوصله نشته
خیر دی حوصله خوي احمد خانه که دی اجازه وی یو خبره می در سره یادوله
وای امیده چه دی ویل
دا کلیوال لطانه لگه گیله لری ما وی چه زبای در سره یاده کم
ولی سه خبره دا چه گیله که دا چا باخته می او را چوله که دا چاش نه غنم می ری بلی دی
ندی دا چا باخته او را چوله او ندی دا چاش نه غنم ری بلی خود دا کلی دا خیر کار چوی خیر دی ورته رازه
چی چی دا خیر کار
ګوره ته غوسه مه کوه هغه ورځ د سړک جوړولو اشر کې دی ته په نیمای کې پټ شوی وي بیا داسې مه کوه
امید ګله دا وړې خبرې دي دومره اندېښنه مه ورته کوه کلیوال دې له ما نه ګیلې نه کوي
سنګینه زویا نام خدای دی وي دا خو یې ډېرې تیږې راوړې دي
هو مور جانې په ټیکټر کې خو ډېرې تیږې ځایېږي
سنگینه زویا په لاسو د برکت شه ښه و چې د کور جوړولو ته د تیږې راوړې د هر کار پیل سخت وي
هو پلار جانه ما وی چې تیږې به تیارې ځای په ځای کړو چې هوا ښه شي د کور په جوړولو به هم پیل وکړو
خپل کور مې ډېر ارمان دی سنگینه زویا دا ډېر کلونه په مهاجرت کې په کرایي کور کې اوسېدو په خپل کلي کې خو باید دی چې کور ولرو
انشاءالله چې دا ارمان به دې پوره کړم پلاره یوازې تا او مور مې دعاوې راته کوي
زویا د ملایکو په وزرو پټ شي دعا خو به شپه ورځ درته کوو خو یوه خبره به زما منې
په سترګو به یې منم کومه خبره مور جانې
په کلي کې مو پخوانی کور زړه تنګی و نه یې کوټې سمې وې نه یې انګړ پراخ و د څارویو لپاره خو هېڅ مناسب ځای نه و
بېغمه اوسه مور جانې دا ځل به ستاسو په دعا ښه لوی کور جوړوو د څارویو لپاره به د اوسېدو له کوټو نه لرې ځای جوړ کړو
الله دې مرستندویه اوسه سنګینه زویه
آمین نن خو ملالۍ نه ښکاري چې دا څه شوه
ملالۍ لکه چې چای راوړي
هو ویلې چې ورېنداره به مې چای رادم کې زه به یې راوړم
هغه ده راغله او چای م راوړ
سنگی لالا چا میرا ور اندل تکی دم
نا مالالای رازا دل تای راوڑا
اخیاد لالا
مالالای لوری په دې تیګو کې ورو ورو راځه چې پخې دې په تیګو کې خوږ نشي او چای هم درنه توی نشي.
ښه ده مورې، تیګو ته مې پام دی.
ښه ده شې ملالۍ لورې، چای همدلته کښېږده.
ښه ده پلاره.
اوهو ملالۍ لورې، دا پیالې دې څنګه د رخت په ډوټه پټې کړې دي؟ ویرېدې چې مرغانې درنه ونه تښتوي؟
دا مې له مچانو پټې کړې.
له مچانو نه؟
هو، هغه ډاکټر یې چې ویل مچان له یو ځای نه بل ځای ته مکروبونه وړي.
وی جار دشم، ته مې څومره هوښیاره لورې. راځه سنګینه زویا، تیږې پرېږده چې په ګډه چای وڅښو.
ښه ده مورې. ملالۍ خورې، په نوي کور کې ستا څه فرمایش دی چې څنګه یې جوړ کړو؟
ښه ښکلی جوړ کئ، او زما نانځکو ته به.
خو ورته ووایا ولې خاندې؟ ستا نانځکو ته به څه کوي؟
زما نانځکو ته به مړه کوټه جوړوي.
نو نانځکې په کوټه څه کوي؟
وی نانځکې به پکې لوبوم، سندرې به ورته وایم.
امید سویا، دا څه شی پکې جوړوي چې کله په کولنګ ځمکه وهي او کله په بیلچا کار کوي؟
مورې، د ګلونو او ترکاري لپاره دلته د انګړ په دې کونج کې اوځای جوړو. خو ګوره مورې، یو کار به تام کوي.
وایا مور دې ژر شه، زه به څه کوم؟
چې کله ترکاري پخوي نو تر پخېدو مخکې به د مالګې په اوبو یا کلورین کې ږدي چې تیتانوس او یا نورې ناروغۍ ترې پیدا نه شي.
ښه، په سترګو دا اسانه خبره ده، دا خو به خود کوم. خو زه یوې بلې خبرې ته ځورېږم.
کومې خبرې ته؟
زویا، اسه نه چې بیا دې لاسونه تڼاکې شي. څو ورځې مخکې دې د سړک جوړولو په اشر کې ډېر کار کړی و، ټول ورغي به دې تڼاکې وو.
کاشکې بیا مې لاسونه تڼاکې شوي وای.
وای زوی جانه، خدای دې نه کوي دا رقم خبرې ولې کوې؟
تا اندېښنه مه کوه، هغه ورځې چې د ورغوي تڼاکې را ټکور کړې اوس مې زړه غواړي چې همیشه مې تڼاکې را ټکوري کې.
ښه، دا خبره ده.
هو مورې، شکر چې تا لرمه چې زما د دردونو او تڼاکو درمان کوي.
اوس دې نو لاسونه له کاره سره بلد شوي زویه. دا څه موده کله لرګي ماتوي کله په ځمکه کې کار کوي، لاسونه دې پکې پاخه شول.
لاسونه مې خو په کار کې پاخه شول. دعا کوه چې خدای مې ارمانونه هم لکه مڼې او انار پاخه کړي چې یوا یوا له څانګې راش کوم.
امین زویه، داسې خوږې خبرې دې زده دي چې ما بل وخت نه وې اورېدلې.
د امید مورې، داسې خوږه خبره خو ما هم بل وخت نه و اورېدلې. د امید خبرې ګوړې شکرې څه چې مڼې او انار دي.
د امید پلاره ستړی مې شې.
ژوندی اوسې.
د امید پلاره، کوم اولاد چې د مور او پلار سره مینه لري، د مور او پلار عزت کوي، د هغه اولاد به هر څه کې برکت وي. وپوهېدې؟
یار، په دې کې خو هېڅ شک نه لرم.
دومره صفتونه مې نو مه کوی، هسې نه چې وزیر وکم او د توتی غوندې والوزم.
نه زویا، د توتی غوندې به نه الوزي، بیا زنګلو ته درپسې نشو درتلای. رښتیا زویا، بله خبره مې کوله.
وایه پلاره، څه دې ویل؟
احمد خان ته دې نصیحت وکو که نه؟
پلاره، نصیحت څه چې نصیحتونه مې ورته وکړل، هغه د چا خبره چې په ډېر نصیحت مې ژبه ګونګۍ شوه.
ښه نو بیا ستا نصیحتونه زړه ته ولوېدل که نه؟
څه ووایم، زما خبرې داسې ښې په زړه ونه لګېدې. هغه متل دی چې وایي د سړی اوسپنې خوشي ټکول دي.
ښه، چې داسې ده زه به یې مېرمنې ته ووایم، ګوندې د هغې خبرې پې ولګېږي.
نه نه، پام د امید مورې چې مېرمنې ته یې ونه وایي. همت خان سرتنبه بنی ادم دی، مېرمنې ته به په غوسه شي او په کور کې به یې خوش خفګان جوړ شي.
یاره چنارګله او احمد خانه، زه خو وایم همدغه تیګه به سمه وي.
بس نو چنارګله، تیګه ګزاره که چې زور دې معلوم شي. هغه ستا خبره د ژرندې د مزد د غنمو نینې خو دې ډېرې خوړلې دي.
نه نه، اول دې خیالي ګل ګزاره کی.
سمه ده، ترا که زوی جوی که ډېره درنده ده.
د خیالي د تیګې د لګېدو ځای مې په نښه کړه. اوس نو چنارګله ستا وار دی.
صبر چې تیګه را واخلم. ګورنو ګور دې لغلې ډک چا
چنار ګولا تا نو خو خیالی لري گزاره کړه کنه
خود به یې لري گزاره وی زور اوره د کوتر وا گئی کوړلې دي نو
ها لاکا اوس نو زمانو باد ده
شکم
راگ رضی ٹوکے پہ
یارانو مارانو سنگ سر خان دے یاران ماران پری دا پوریتی عاشق داتی کا گزارا کا
تصور اچھا زدا سلمان ہے بکس ورتا کیدم نا گسے یاو دعا درے
یار عاشقا ود شرم ولم دو متر تر چنار گلم شاتا پاتے شوے
و خیالی در تکوائی نوم دی عاشق دے او زور دی تپوسم نو
خلا دا سابا خوزاوا دے کلنگی چرگانو غلا
نا عاشقا تو اس پرکتیا پچا عاشق وے کہ آسی دی دانو ماما ای خیلے
تو پتا ہے چا
ماہی والے چن مخ پہ کلی کے داس چوک نہ پریک دو چنو میں لو یا کھلے پزا نہیں کئی خو گوردا پکے نہ وی
عاشق خیر دے ورتا ہوا یا چکو ما جو قید کڑی وی خیالی تے زوا مار کا کنا
ما میں زورا وے وان دو دورو پاشو قیم نہ دکڑی
نہ نہ دا خبر نشتا وام خبر ایمان عاشقی کڑی دا خوش اسی جان تیر باسی
یہ یو چا ویل چھ دے کوئی قاف بکمی خواہ پی رہی مایانو مایدہ مایدہ ڈول بائی ورطا واکھ بیا کم دے اور پسی را غلائی وو دے او لڈارا دے خوشحال خیلو کلی طرح و تکتے دے
یارا وائیو کریک چاہ دا سیوی بیا کوئی دا شخنو مبارک
چاہ وائی مبارک مبارک
مبارک
نا مبارک دے تاسے او دے دا شخ دا سلمانے بکس
کور دے لگا لے ڈاکشا چیر تا ناڑے وہ درے گا
ہلے ہے ہلے راٹھوڑ چھے کنی والا راٹھوڑ چھے ہے
ہلے ماتا مرزی ماتا راو داگا مائزان تا سیدھا شک ٹول تا چارا نا دے لکو
اے تا تا ہم دا شک نوم بنا اخلی خیالی او عاشق ختم شو عاشق ترائی تاب شو عاشق مر شو
تو خمال نی دا سو عاشق اسواندے اسواندے دادے مز دول گلم بے شابا شاتا نقبہ پکی ونیسا چیزوانا نا تنو کی
ہمتا مرزی ماتا تا تا ویام اے دے کلنگی چرگانو غلا زستا سوا تر لپارا دول نو آم
نزیادے چا دو پارا دول ہوئی
زما خپل مقصد دے چی اوزا ٹھول کنیوار را ٹھول شی یا با تم پی خبر شی ہو
ہمت خالا دے عاشق با خبر پسی مگر سا را زخ پلا تین دکا با
اے وائی چی زما دے نور غنگ دا تا تا نو نکے
عاشقا تدلک دا ڈھول غلے کا جی میں خبروں سے نے پوچھوا لکا خبر
ہے او بل دا کوترو منگره ده او بل دا جرنده گیدر ده توی دو دری
یا راشقا پا یاو دو دری دیت پونشوام دا کلنگی چرگانو غالی چوک ده دا کوترو منگره کم یاو ده او دا جرنده گیدری بیا چوک یادوی والکا
ملک صاحب قربان ده سب دا کلنگی چرگانو غال خود دقا مصیبت ده مصیبت ده
ښه، او دا د کوترو منګری بیا څوک شو؟
د کوترو منګری ته پخپله یې بدبخته، او د ژوند د ګیدړ چنارګل.
ښه نو دوی تا ته څه وایي؟ ولې دې ازاروي والکه؟
ملک صاحب الله دې وګرځه، خپل نوم یې را باندې سور ورګرځولی دی. د عاشق په نوم مې رشخان وجي رشخان.
دوی ته به موږ نصیحت وکړو چې تا ونه ځوروي، خو دا نغاره دې ولې ډنګوله؟
ملک صاحب حضرت خانه، ته د کلي ملک زما حرض واوره.
ښه ووایا، غوږ مې دی.
ملک صاحب قربان دسم، زه له ډېرې وروسته عاشق نه یم. ما ته شاله ونګین ووایا، نور به ټول ما ته شاله ونګین وایې. وا به اورېدل.
سمه ده، عاشق نه شاله ونګین به دې بولو، خو یو کار به تم کوې.
ملک صاحب ووایا، څه وکم درته؟
یو ډول به بیا ووهي او ټول کلیوال به راټول کړي.
د څه لپاره ملک صاحب؟
ورته به ووایې چې ډاکټر خالد رضی او کلیوالو ته د دوی د ښه صحت په باره کې ګټورې خبرې کوي.
په سترګو ډول به خود وهم، خو یو کار به تاسو کوئ چې عاشق شاله ونګین شو.
سمه ده، دا دی زیم وایي چې عاشق شاله ونګین شو.
ای وکلی والو، شور مکوی، د ډاکټر صاحب خالد خبرو ته غوږ کیدی.
کلی والو، از مونږ هیله دادا چې وطنوال مو روغ جوړ وي، د مرزونو علاج وشي او صحیح لارښوونه ورته وشي.
ډاکټر صاحب خالد وای غنم خبره دې منم، بالکل انداز ده. مونږ سا خبرو ته تګیو چې د ډول غږ مو واورید، درته راټول شو.
چنار ګل امه درېګا، په خپل ځای کې کینا، د ډاکټر صاحب خبرو ته غوږ شه.
نن زموږ د ټیم یو خزینه کارکونکي هم دلته د خوشحال خیلو کلی ته راغلی ده چې ښځو او نجونو ته صحیح مشورې ورکړي.
ډېر ښه، خدای دې تاسو ته اجر درکړي. ډاکټر صاحب، زه هم ستا مریض یم، ته ما وګوره چې اوس څنګه یم.
حاجي صاحب شیرینه، تا خو د زړه حمله تېره کړې ده، همدا دوا به خورې. درانه کارونه به نه کوې، له مالګې او غوړیو نه به ځان ساتې.
ډاکټر صاحب، اوس خو ځان راته ښه ښکارېږي چې دا د زیړو غوړیو د خوړلو اجازه دې راکړې وې. نو ښه به وو.
حاجي صاحب، ته له ځان سره ظلم مه کوه، زیړ غوړي د زړه مرض ته زهر دي، زهر.
ډاکټر صاحب، د زیړو غوړیو اجازه ورته ورکړه. حاجي صاحب ته ما د ژرندې د مزد د غنمو یو من قدر نینې ورکړې دي، هغه چې خوري روغ جوړ به ګرځي.
چنار ګله، ستا یې کور ودان، خو نینې خیالي ګل په کوترو وخوړلې.
خیر دی، یو من د غنمو نینې به نورم در وړم، زه خو څه مړ نه یم.
وا چنار ګله،
څه وایې کاکا خوشاله؟
خولې ته کلوپ واچوه چې ډاکټر صاحب کلیوالو ته خبرې وکړي، په مرضونو او د مرضونو په علاج یې وپوهوي.
ښه ده، دا دی خولې ته مې کلوپ واچوه. کاکا خوشاله، کلی هم ته د واسکټ پر جیب کې کېده.
ښه ډاکټر صاحب، په دې مو پوهوا چې دا زموږ په کلي کې وخت په وخت مریضۍ وي، چې دا به څه وجه وي؟
کاکا خوشاله، د انساني ژوند سره تکلیفونه او مریضۍ وي، خو مونږ او تاسو باید د ځان ساتنه وکړو. که خدای مکه مریضان کیږو، زر د ځان علاج وکړو.
نو ډاکټر صاحب، ته څه وایې چې موږ به له مرضونو څنګه ځانونه وساتو؟
کاکا خوشاله، تاسو خو د شمس له ناروغۍ خبر یاست چې په ناپاکو ځایونو کې لوبې کولې او ناپاکې اوبه هم څکلې وې، نو ځکه خو یو دم ناروغ شو.
او بالکل همداسې وه.
حاجي صاحب، که موږ پاکۍ او صفائی ته پام وکړو، که پاک خواړه او پاکې اوبه وڅکو، د خوړلو لوښي مو پاک وي، د اوسېدو ځای مو صفا وي، خپل ځانونه او کالي پاک وساتو، کېدای شي چې له ډېرو مرضونو نه ځان وساتو.
ډاکټر صاحب، زموږ د ژرندې اوبه چې د ژرندې په څرخم لګېږي، هغه خو به ډېرې پاکې وي، که څنګه؟
چنار ګله، که ستاسو د ژرندې اوبه له بر سر نه ناپاکې او خړې وي، که زر ځله هم د ژرندې په څرخ ولګېږي، بیا هم نه پاکېږي.
ډاکټر صاحب، یوه پوښتنه مې کوله، اجازه خو به وي؟
وایه چنار ګله، اجازه ده.
اسې ما ویل حاجي صاحب شیرین ته به زیر غوړی خوی که زما د غنمو نینې.
حاجی شیرین د زړه مریض دی، زیر غوړی ورته هیڅ خنه دی. او هو رښتیا، یو بل ضروری خبرم واوري، کله چې د واکسین ټیمونه ستاسو کلی کور ته راځي نو خپل واړه ماشومان خامخا واکسین کوي.
یار ډاکټر صاحب هسې د جار شم، دا خو دې ډیره ښه خبره وکړه، ساده ټولې خبرې ښیک لکه منو.
د ډاکټر صاحب خالد د کور ودانوي چې زموږ د مریضانو علاج کوي او موږ ته ښې لارې چارې ښیي.
بله خبره مې دا کوله چې د خپل کلی کور شاوخوا ډنډونه ډک کړي، هم به د خوساو بو له بوی نه خلاصي او هم به له مرضونو نه. هوا په ګرمېدو ده او دا ډنډونه د مکروبونو کورونه دي. کورونه
والکه غونچه ګوله د سودا پنډې په شا ده او خادي خواګوري څه دې ورک کړي دي؟
شاغا څه مې نه دي ورک کړي. د استاد فیروز موټر چیرته دی؟ کلی ته روان یم.
غونچه ګوله لکه چې سترګې دې په جیب کې اچولي دي، سپین باز د مخامخ ولاړ دی، هله ورخیږه چې په هوا کېږي.
کور دې والا هغه ده اوبه لیده.
شاغا څنګه شو، موټر ډک شو که نه؟
استاد فیروزه بس ډک یې وبوله، دا یو غونچه ګول کم و چې دا ورپورته شي له خیر الو زوایې. ورخیږه غونچه ګوله
ته صبر، دا پنډ رانه واخله چې درنه ونلویږي. ګوره بنګړي پکې دي مات به شي.
بنګړي دې ستا د سر صدقه شي، د ځان خم دې کوه چې ته مات نه شي.
چې بنګړي او نور د سودا شیان مې مات شي، داسې وبوله چې غونچه ګول مات شو. سهار د خوشحال خیلو کلی کې دغه ډنګه وله چې خبره بس وه.
نه خبر
نه زونو څه خبر یم.
ته نو د پیل په غوږ کې ویده یې. خبره دا وه چې عاشق خپل نوم بدل
کړ. یا په دې خو زم نه یم خبر، نو بل نوم یې په ځان کې وښوده.
او عاشق اوس شالونګین شو. شالونګین غونچه ګوله که زما منې یو کار وکړه.
وایا څه وکړم؟
ته چې سودا خرڅوي غږ کوه چې واخلې شالونګین بنګړي، واخلې واخلې شالونګین رانج، واخلې واخلې شالونګین ورېښم.
غلا شالکه خوش کړه ته مه کوه، د چا په نوم رشخان وهل ډېره بده خبره ده.
بیبی ما دینه تروری که پا دیخو زلغاگ وکی چه شور دینه کوی، نو پا خبره بسر پوشو.
واخزو وانجو نو آرام شی، شور غلی کهی چه پرزانه از منگو تاسل پارا لکلینیک نر آغلی ده.
از دماغه خواه ری زمانگ سهی تی ما تاو ویل چه زکیلی تراشم او تاسو تا ده مور و ده ماشوم ده خی ساتنه لاری چاری وخایم.
پرزانه تروری ما ته دس دارو راکه چې زرزوان شم.
چې زرزوان شي؟
او چې د مور او پلار خدمت کوم.
ته هلته کښېنه، زه د مور او د ماشوم د ښې ساتنې په باره کې خبرې کوم.
خو زه هم ماشوم یم.
زه هغه ماشومان یادوم چې یا د مور په ګېډه کې دي یا نوي زیږېدلي دي.
وا شمسه بچو هلته غلی کښېنه، فرزانه خبرو ته پرېږده چې د کلي ښځې د ځان او د ماشوم په ښه ساتنه وپوهوي.
هغه د ونې شاته څوک پټه ده؟
ته صبر چې زه یې وګورم. وی دا خو نسرین ترور ده.
نسرین ترور؟
وا نسرین ترورې
څه وایې شبنم؟
خاله نسرین غږ مې اورې؟
او اورم، بالکل اورم.
بس چې غږ مې اورې نو د نورو ښځو تر څنګ کښېنه، د ونې له شا راپاڅه.
خیر دی خاله نسرین، راپاڅه ته خدایامې، دا خبرې تا ته لا ښې دي.
ښه بیا به درشم.
ښه فرزانې ګلې، یو امیدواره مور دې څه وکړي چې هم خپله په تن روغه وي او هم یې په ګېډه کې ماشوم روغ وي.
خو خوراک دې کوي، ډېر آرام دې کوي، د کور کار دې په داسې اندازه کوي چې ډېره پکې نه ستړې کېږي، درانه شیان دې نه پورته کوي. دومره دې ودرېږي هم نه چې په ودرېدو ستړې شي، او دومره دې کینې هم نه چې په ناسته دې ستړې شي.
فرزانې خورې، دا ښه خوراک لکه څه شی؟
ښه خوراکونه لکه غوښې، د مای غوښې، شیدې، مستې، هګۍ، سابه، دال او میوې، دا ټول ښه خوراکونه دي.
فرزانې، یوه خبره ده چې امیدواره مور ډېر زر زر وږي کېږي، دا دې څه وکړي؟
آفرین شبنم، دا دې ډېره ښه پوښتنه وکړه. امیدواره او دوه ځانه مور لکه دوه تنه داسې ده. امیدواره مور باید په ورځ کې څو ځله ښه خواړه وخوري چې هم پخپله تندرسته وي او هم یې د ګیډې ماشوم روغ او جوړ وي.
چې ماشوم پیدا شي مور د ماشوم څنګه وساتي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. ځینې میندې د اول ورځې شیدې چې ورګه یا کنډ ورته وایي ماشومانو ته یې نه ورکوي. خو ګورئ، د مور ورګه ماشوم ته ډېره ګټه لري.
ځینې خلک خو ماشوم ته پوډري شیدې هم ورکوي.
ماشوم ته د مور د شیدو په شان بل هیڅ شی ګټه نه لري. یوه مور د تر شپږو میاشتو وروسته خپل ماشوم ته د شیدو تر څنګ نرم خواړه هم ورکي، لکه چې په تاسو ناوخته دی. نورې خبرې به بیا سره کوو.
درنو دوستانو، تاسو واوریدل چې ډاکټر خالد کلی ته راغلی و او زما اوسیدونکو ته یې د خیر روغتیا او له ناروغیو نه د ځان ساتنې په برخه کې غوره مشورې ورکړې. د ډاکټر خالد له خبرو معلومه شوه چې له ناروغیو نه د ځان ساتنې غوره لار پاکوالی او نظافت دی. تر بیا مو روغتیا په برخه، خپل ځان او چاپېریال مو پاک وساتئ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د آزادی میلمه
دا آزادی رادیو د آزادی ملما اوریدونکو ستړي مشه هیله ده چې تاسو به راته روغ جوړی یاست. د آزادی ملما په یو بل پروګرام کې ظفر دسیال ساسي قربانی نن په خبرونه کې را سره د افغانستان په جنوب کې یو خبريال ملما دی. کمال الدین چپان نن په پروګرام کې را سره ملما دی. یو د پروګرام په جریان کې به له دوی نه د دوی د ژوند په اړه او همدارنګ د افغانستان په جنوب کې د خبريالۍ د کار او هلته د ژوند او د میرمنو د وضعیت په اړه هم ورنه وپختو. چپان صاحب، تاسې ستړي مشئ، بخیر راغلئ. که په پیل کې راته ووایاست چې کمال الدین چپان څوک ده، چیرته پیدایښت شوی دی او زده کړې په کوم ځای کې پیل کړی دی؟
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. زما نوم کمال الدین چپان دی، د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زده کړې مې خپل کورنۍ کې د ورور څخه پیل کړې دي. بیا هغه وخت ډېر حالات ګډوډ وه، هلته ښوونځی نه و، مکتب نه و. بیا تیارلس سوه پنځه اتیا کال و چې زه بیا مرکز کندهار ته راغلم. سید جمال الدین افغان لیسه کې مې داخله واخیستله. هلته مې تر دوهمه صنف پورې درس وایه. بیا وروسته بېرته لاړم میرویس نیکه لیسې ته. هلته پنځم صنف کې شامل شولم، ځکه زما سن هم دا تقاضا کول او زما لیک لوستل و لیکل هم دا همداسې و. بیا دا ماغل څخه بیا دوه کلونه مې پرلس د دوه سنفونو ارتقام امتحان ورکړ. هلته مې بیا په دیارلس سوه پنځه نوي کال کې ښوونځی خلاص کړ، لیسه مې خلاصه کړ. بیا کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ښوونځي ته کامیابه شوم او بالاخره په 2021 کال په وروستي وختونو کې کوم چې زموږ د زده کړو بهیر کرونا رخصتي او دغه تر څنګ د ولسواکۍ د نظام د سپېدو سره بیا هم بېرته کنی شو. خو بالاخره د 2021 کال په وروستۍ میاشت کې کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ښوونځي څخه فارغ شوم.
چپان صاحب، څو کلن وایي چې په کندهار کې ګډوډي وه او تاسې نشئ کولی چې هلته ښوونځي ته لاړ شئ، او کله چې بیا ښوونځی مو پیل کړ عمر مو څومره وه؟
ډېره مننه. خیر اوسې. زما عمر چون اوس اوویشت کاله دی او هغه وخت ما هلته ښوونځی فیل کړ. زما عمر لس کاله و دومره و چې ما هلته خپل په ورور باندې درسونه ویل. بیا بېرته ښار ته راغلو. دغه لس یوولس کلن وم چې ما درسونه ویل.
دا چې تاسې په لس کلنۍ کې ښوونځی پیل کړی، حتماً هلته چې نور ماشومان و، ساسې همسنه، ساسې همزولي، دوی به هم ښوونځي ته له تګه محرومه وو؟
بله هغوی اوس هم متاسفانه متاسفانه هغوی هم اوس هم محرومه دي او حتی هغوی په داسې یوه ساحه کې ژوند کوي چون زه دا اوس هم تللی وم دغه نن را ورسېدم هلته هغوی هېڅ شی هم اوس هم نه لري د ژوند هېڅ ډول امکانات نه لري خوږ سړک نه لري مکتب نه لري کلینیک نه لري اوبه نه لري بېخي یو ستونزمن ژوند لري نو واکنه هم هغه هلته چې اوس کوم ماشومان سته تنکي تنکي ځوانان سته یا د دې یا مخکې چې وه دا ټول هماغسې دربدره ژوند دی هماغسې خاکپسره خلک دي تر اوسه پورې د ژوند امکانات نهشته ورته نو ریشام هلته ډېر ماشومان شته بېخي ډېر ماشومان خو متاسفانه هېڅ ډول زده کړو ته لیک ته لوست ته لاسرسی نه لري
څپان صاحب دغه ماشومان چې لیک لوست ته لاسرسی نه لري که څه هم د کندهار نوم چې کله اورېدل کېږي داسې تصویر د خلکو ذهن ته راځي چې ځوانان به تکړه تکړه قوي قوي او جګ جګ اوسي البته دا زما برداشت دی دغه ځوانان خی بیا څه کوي چې دا لویږي ښوونځی نه وي دوی دا زده کړې څنګه کوي په څه کاروبار بیا مصروف وي
ډېره مننه د شام قدر خلک هم په کې شته چې هغوی ډېر ښه زده کړې لري ډېر معیاري رزلټ ډېر دا خو ټولنه ده طبعا بیا ټولنیز ژوند دی بس ډېره برخه چون د کندهار یو زراعتي ولایت دی ډېره برخه ټول په زراعت او په محلي بوختو په خاص ډول د ولسوالیو خلک بیا په خاص ډول د لیرو پرتو ولسوالیو خلک هغوی په زراعت باندې ډېره برخه بوخت دي خو متاسفانه په دغو وروستیو کلونو کې د دوی زراعت هم ډېر خراب شوی دی ځکه چې دوی اوبه نه لري کوهیان چې کېمې برمې چې کاسې یا کاریزونه چې وه مخکنې ټوله وچ شوي دي نو دوی چون دغه برخه کې ډېر فعال وو چې بزګري وه مالداري وه دغه برخه کار کوي ولې نور په مجموع کې د کندهار ځوانان نفوس هم د ډېرېدو په حال کې دی او په دغه تېرو شلو کلونو کې حد اقل دومره یو څه پرمختګ شوی دی چې څوک تصور کړي چې ځوانان یو څه روزل شوي دي په ټولنه کې ستا د ټولنې د نورو خلکو لپاره یو څه کولی شي نو دلته زه ډېر ځوانان پېژنم چې هغه ډېر قدر قدر خلک دي نمرې پوره کړې پوهنتونونه یې ویلي دي نو هغوی چې دغسې پوهنتونونه یې ویلي دي درسونه یې ویلي دي ماسټري یې کړي او ځینې دغه مستاتو کې اخته دي ځینې په شخصي کاروبارونو اخته دي ځینې نور په خپلو عادي کاروبارونو باندې مصروفه دي نو ځینې چې په مسلکي برخه کې روزل شوي لکه طب انجینري نور کې هغه هم خپلو برخو کې اخته دي
سپان صاحب بیرته به ستاسې ژوند ته راشو کله چې په لومړۍ ورځ ښوونځي ته لاړې چا وړی وې ښوونځي ته او هغې ورځ نه دي کومه خاطره په یاد ده
او ډېره مننه زه په لومړي ځل چون موږ چې کله د ولسوالۍ څخه راکده کېدلو ښار ته دغه ژوند ډېر جالبي ځکه د ولسوالۍ خلک او بیا د ښار خلک ډېر متفاوت ژوند لري ډېر متفاوت حالات پکې راځي نو دا خپل چې موږ دلته راغلو هغه لومړي وختونو کې ډېر سخت ذات و ډېر سخت هغه ځانو ځکه هغه موږ خپل شین باز پکې په دا شام فریس او غاراق لوثار ته دلته شار ته یو بل ډول هوا یو بل ډول کافریالي نو بیا دا وختونه موږ 15 ورونه او بیا 15 سره موږ زما بل مشر ورو بیا دا بوت لګای ته موږ شامل کوز موږ شو سجنا استاد و استاد ژوند دی لري نو هغه درس مو سوا نن بیا دې پوښتنې به کولې هغه کې به موږ ځچون په خپل ورونه کې مشرم ما وی به ما څخه چې کوم پوښتنې کولې نو ته ورونه څخه هغه به بیا وایي چې ماشاالله تاسو ډیر لایق یاست د استعداد او تاسو کولای شئ ډیر څه زده کړئ وکړئ یعنی تشویق کول به نو هغه وخت نه راځي چې نو هغه څه یو پروسه وي
تاسو خپل کوم مضمون کې تکړه وي په خوانځي کې او خینوبرې دې په کوم مضمون کې اخیستلې
از یک بله به تولونیز و موضوعات سر دیر علاقه لرم او تقریبا وکلونه که دی چیزه در یو لیسه که به تاریخ مضمون تدریسه و ما هم در افغانستان به تاریخ مضمون چون سپا در لور سنکونه که پا دولسم سن که و نه هم سنکونه که در افغانستان ماستر تاریخ و لاغت نور و نور طلبه که هم سر نوزه بله به یو تولونیزی که به یو لیسه که دته مرکز کې کله چې زه فارغ شوم بیا دا غلې چې امیر کوستانه و چې تبعید په تدریس هم کې تبعید راته بیا خوشبختانه چې ما امتحان په دوسه کې چې ګډون وکړ هغه چې ما ورته نمره وړل د ټول څخه بیا کامیاب چې څنګه د کوډ یا بس دی را کړی چې کوم ځای ته چې کامیاب شوی دا هغه ځای ته باید دلته تبدیل راوړې نو بیا مې تبدیلی ورته راوړه اوس زه خپل په ټولنیز موضوعاتو کې که تکړه نه یم خو هغه خپل وخت کوم یا اوس په دې سره یم هلته دغه تدریس کوم.
دا د کندهار او زابل او په ټوله کې هلمند او دغه سویل زون نوم چې کله اورېدل کېږي داسې نه یوازې افغانانو ته بلکې کېدای شي زیاتره خلکو ته دغه ځای داسې یو ځای و چې دوی هیله ولري ورشي. تاسې څومره د دغې سیمې د تاریخ په اړه باندې دغې ضد خلکو په اړه باندې او همدارنګه دا چې هلته دغه شلو کلونو کې جګړه وه هغې وړاندې هم دغه ځای امن نه و څه مو لیکلي دي خپله که نه؟
بله ډېر مننه. کندهار کله چې د افغانستان نوم یادېږي کندهار ډېر په کې خاص یادېږي او دغه جغرافیه چې ډېر مهم ځای لري او زه باوري یم چې د افغانستان ټولو خلکو ته دغه سیمه ډېره په زړه پورې ده او کندهار ډېر په زړه پورې ولایت هم ډېر شته دی چون په تېرو وختونو کې دا د داسې یو مرکز و چې له بده مرګه د جګړو راپورونه یې ډېر و د کندهار اقرابو څخه د روزګان څخه هلمند څخه زابل څخه وسلام نمروز څخه نو په دا برخه کې چون دغه فکرونه د ذهنیت داسې منفي جوړ شوی و خو داسې هم دلته هم جګړه تېره شوې ده او خلک یې ډېر نرم خویه ډېر ارام ډېر مدبانه خلک دي او ډېر وطن پرست خلک پکې شته بیخي ډېر وطن پرست خلک پکې شته او خپله د کندهار د ولسوالیو خلک چې دي ډېر مینهناک دي خاص ډول دغه بزګرانو ته چې کله چې دغه میله یا د کوم سیلاني کسان دي د کندهار ولسوالیو ته هغوی چې بیا راځي ډېر ډېر ښه فکر ورسره وي نو کندهار په مضمون تاریخي ځایونه هم لري خپله منډیګک چې هغه د افغانستان 5000 کلن تاریخ دغه منډیګک چې کوم اثار دي داسې د دې څخه ثبوت دی خپل چلزمي چې ستا یا په هلمند کې چې بوس کلاسته یا به نور د احمد شاه بابا زیارت چې ستا یا د میرویس نیکه زیارت چې ستا چې هغه په افغانستان په تاریخ کې ځانګړی فصل لري د هغوی په اړه چې کوم څه شته نو دلته تاریخي ځایونه هم شته دي د سیل لپاره خپله د کندهار دوه مشهور ولسوالۍ شته چې هغوی ډېر انار لري ارغستان ارغنداب یا شاولکوټ چې ډېر ښه انځر لري یا ژړې و میوان دودا سیمې چې ډېر ښه انګور لري یا دامان چې ډېر ښه فالزونه کې خټکي کوي نو دې برخه کې خو موږ همیشه لیکل کوو همیشه دغه وایو.
ډېره مننه کور ودان سپان صاحب حتمن ستاسې لیکنه هغه کسان چې غواړي دغه سیمه وګوري یا غواړي چې په اړه معلومات ترلاسه کړي حتمن به ورنه استفاده کوي. که به ډېره راته ووایي چې کله چې تاسو د کانکور امتحان ورکوه علاقه محمد اجتماعي مسایلو سره او تاریخ مو ډېر لوسته څنګه مو زړه وکړه چې ژورنالیزم انتخاب کړي؟ ډېره مننه خیر
اوسه په دا برخه کې ما غوښتل علاقه مې وزړه مې وچکار وتمه ما خپله د دې څخه مخکې چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم ما عامه اداره پوهنځی او عامه اداره او پالیسي پوهنځی یو کال وویل خو کله چې مې یو کال وویل هېڅ مې زړه نه و چې زه دغه نور په مخ باندې بوزم بیا هماغه و چې ما بیا کانکور امتحان ورکړ خوشبختانه دغه هیله چې زما وه چې زه باید ژورنالیزم پوهنځی ووایم هغه پوره شوه زه ژورنالیزم پوهنځي ته کامیاب هم شوم ومې ویله هم او دلته محلي رسنیو کې مې هم کار وکړ خو متاسفانه دا شرایط دغه حالات هغه وخت هم ستاسو ځکه جنګي حالات وه هغه وخت هم د دې لپاره چې ته د ولسونو غږ ورسئ د ولسونو غوښتنې ورسئ کله چې ته ولسوالۍ ته ځې هلته چې د خلکو حالات وینې ډېر په یو بد حالت کې ژوند لري یعنی کله چې دوی د ژوند اسانتیاوې نه لري حد اقل یو کوچنی کلینیک یک یو پوخ سړک یو ښوونځی دا هېڅ هم نه لري دا ستا زړه ورباندې خوځېږي نو هغه وخت کوم شرایط سخت و خو دومره ډېر نه وه کله چې بیا نظام واوښتي په ټوله کې دغه ټولنیز علوم هغه څه حقوقي برخه ده حقوقو ښوونځي ده یا مثلا ژورنالیزم دي یا ورته نور ټولنیز علوم دي له بده مرګه په دوو کې د خلکو هغه هیلې هغه غوښتنې هغه د دوی چې کوم امیدونه وه هغه شکه شوي دي تر ډېره پورې یوازې په ډېرو هغه مهم مسلکی برخو چې هغه بیخي یوازې تصفیقه پورې محدود شوی دي. نور هغه انجینري، هغه اقتصاد، کمپیوټر ساینس، بېرته لا اوس ځوانان زړه نه شکي. زما هیله دا ده چې ځوانان باید له بحران څخه استفاده او چې ځکه په بحرانونو کې ګټه هم کېږي، یوازې دا نه دي چې بحران تاوان راولي. نو څوک باید ناهیلی نه شي، ناهیلي ونه کړي، مزال وي چې دا ژوند دې لوړې ژورې پکې راځي. باید خپل هدف چې ټاکلی وي د هغه لپاره موخې او په یو کټۍ کې ورسېږي. نو هغه وخت هم حالات ډېر سخت وخت اوس تر هغه ډېر سختي دي په دغه برخه کې. ما بېخي د مطلب پرې ایښی دي، بېخي مې کله سکوت کړی دی، ما هېڅ کار پکې نه دی ځکه کار کول پکې سخت دی. نو سخت کار چې دی بیا باید ته هغه هیلې چې دي هغه کوم هدف چې دی ټاکلی دی سره سم چې باید ته یو بل هدف هم وټاکې. د هغه لپاره بیا خپل ژوند کې مبارزه وکړي. نو چون اوس ما په خپل شخصي ژوند باندې، شخصي کاروبار باندې، عادي ژوند باندې دی باندې ډېره تکیه کړې ده. نو ځوانان باید د خپل سمسي زده کړې وکړي. سمه هغه دور دی چې کمپیوټري پروګرامونه او دغه دي چې ځوانان ته ډېر څه ورکولی شي په ژوند کې. دوی باید دغه ته مخه کړي او زده یې هم کړي.
څپان صاحب راو شو، تاسو په سیمو کې د ښځو نجونو د وضعیت په اړه باندې، تاسو په قندار کې ژوند کوي، حتمن کور کې به خویندې لري، څنګه د پټولې کې تاسو په کورنۍ کې د نجونو وضعیت او په ټول قندار کې د خلکو نظریه د نجونو په اړه څه ده؟
ډېر مننه. په دې شام زه خپل رشاد توه مالا شاید چې ما باندې خپل خويند لکه خپل ورونه لکه خپل مور او پلار هم درهم دي او هم راځه ساتل. په مجموع کې لبعد مرغه و ما یو خو په سمې دور کې په افغانستان څو د ټول انجنونو د ټول څه وجات هم دا چې جدول کې د دې هغه د ژوند امکانات چې دا محدود شي. لبعد مرغه په دا سیمو کې چې هغه لري فرتي دي او داګه څنګه هغه د شګو د حکومت په برخه کې هیڅ ادارې هیڅ ورګانونه فعالیت نه لري. هغه یو وضعیت ډیر خراب دی چې کله خلک د فلسفې څخه خبرې جمع ډیر دردونکي فیس دي د بیخې انسان حرکتې د سیاسي شمپد د مصاصف په ټولنه کې چې د شګو د حکومت په برخه کې په بس ورته ول کېږي و هلته چې پر اولادونو باندې مریض موټر خاص د رسنۍ خلک یو غره پرونه لور او خپل ملګری ملتونه دا باسي چې کوم فعالی ادارې لري او وايي چې په یو ساعت کې درې څلور مېرمنې په ولادت باندې مریض خپل د دوون کې حالات بل دا دي چې دا وي ژوند ته دا وي امکانات چې په لرانه نه کېږي. په خاص ډول باندې فلیر خو ټول سوالي کې هتاه وي سره د څو سالان کېږي ام لا نه کړل افغانه څنګه زو ام چې هغه سره د څه چلن کې لکه د جن حیوانات سره چې د خرڅې د هغه سره هیڅ مشوره نه کیږي. کله چې هغه کوم چاته په نکاح کې شي دا کورنی فاړې هیڅ معلومات نه ورکول کیږي. دا شخص فاړې هیڅ معلومات نه ورکول
کیږي. په دغه شلو کلونو کې هیڅ تغییر نه غي په دې وضعیت کې.
متاسفانه هیڅ تغییر نه غلل ځکه ځینې موسسه چې هغوی د ښځو د حقونو په برخه کې کاوه هغوی یوازې په مرکزونو کې او یو څو پروژوي څوک کوي دغه وخت خلاص جوړ کړي وو. نور یې سم نه دي شوي. یعنې لیرو څو ټولو سوالي ته هېڅ دا انګېزه دا پیغام نه رسېدي چې یوه ښځه د دې ټولنې برخه ده، یوه ښځه د دې ټولنې نیمایي ده، یوه ښځه د دې حق لري چې حد اقل د دې مشوره ورسره وکړي چې دا کار څه په نکاح کې چې حد اقل دومره معلومات ورکول شي چې دا کورنۍ کې ثاني کار کړل کې. یعنی هیڅ د سیو انګېزه یو تغییر په دا برخه کې نه دی راغلی.
چپان صاحب ستونزه چیرته ده؟ دا ټولنه خپل هم داسې جوړه شوې چې دومره مرد سالاري وي پکې چې نارینه ټول واک په ښځې باندې ولري او د هغوی سره دومره بد برخورد وشي او امکانات ورته نه وي. کنه بل څه علت هم لري؟ نارینه هم خپل نه پوهېږي چې د ښځې حقوق څه دي.
متاسفانه دا څه ټولنه چې هغوی کې خلک په بزګری باندې را لویږي، هغوی ته هغوی خلک په مالداری باندې هغوی هلته هغه پیغام نه شي ترلاسه کولی. نو هغوی بیا د دې بل دا دي چې هغه موږ تاسې پښتني کلتورونه دا دومره جد کړی دي چې تر اسلام یې اړولی ده او د اسلام هغه معیارونه هغه اساسات چې بیا هغه یې بېخي ورک کړی دي. نو تر ټولو مهمه دا ده چې هغه د اسلام رښتینې پیغام خلکو ته ورسېږي، ځکه دا د اسلام غوښتنه ده، دا د اسلام نظریه ده چې ته هم خلکو نه ورته په متاسفانه چې دغه خلک دغه د ټولنې اساسات داسې جوړ شوي دي چې خلک یو ډول بې هدفه کې لویږي لویږي. دا نو نه یوازې دا چې د ښځو حقونو په مجموع کې بېخي د ټولنې هغه معیارونه د ټولنې د سالموالي لپاره چې کوم معیارونه اساسات هغه بېخي نړولي. تاسې ویلي چې په ډېرې ډېر ولسوالیو کې لېر پرتو کلو کې اطرافو کې ډېر وخت دغه خلک په یو بل سره خبرې دي، ډېر خلک بدي دي، جنجالونه دي په ډېرو کوچنیو موضوعاتو باندې. نو دغه کیسې خو ستا دغه د پښتني دودونه اصلا د دې باعث شوي دي چې متاسفانه د ښځې چې کوم مقام دی د مور د خور د مېرمنې
چپان صاحب تاسو راته وایي تاسو په کور کې د خوندو سره مرسته کوئ که نه کوئ؟ اوس خوند لري
ډېر مننه. خیر اوسه، زه څلور خوند لرم او ماشاءالله نه ورونه لرم، ټول یو بل سره همکاري یو کورنۍ مو جوړه کړې، یو بل سره ډېر همکاري کوو، خپلو خوندو سره هم همکاري کوو، هغوی باندې هم تېرې ګران موږ ګران یو، موږ باندې هم دوی تېرې ګرانې دي. نو خپله ډېر همکاري ورسره کوو. بله،
زده کړو ته اجازه ورکړې ده؟
بله، متاسفانه خو د دې زده کړې موږ نه دي منع کړې، له بده مرغه اوسني حاکمانو بندې کړې دي.
دا خو یوازې دعا کاله کېږي. له دې وړاندې تاسو اجازه ورکړې وه؟
بله بله، هغوی وړاندې دوی درسونه ویل، اووم اووم ټولګي کې وې، خو متاسفانه چې اوس درسونه نشته. غوښتنه به وکړم چې اوسني حاکمان د دې لپاره یوه طرحه جوړه کړي، کله چې د مالیاتو لپاره د اقتصاد لپاره هغه کوم پیسې چې راټولېږي هغوی دپاره په دوه کلونو کې طرحه جوړېدلی چې بیا پوهنې دپاره هم باید جوړه شوې وای، باید جوړه شي د زده کړو لپاره هم، دا انساني او بشري حق دی او دا باید دوی ته ورکول شي.
اوس خو په کور کې به خویندو باندې فشار نه اچوو چې زده کړې نه کوئ، واده وکړي؟
نه نه، خیر دی خیر دی، دوی باید زده کړې وکړي، دوی باید درس ووایي او دوی بیا به دا کې وروسته چې هغه خو ټولنیز ژوند دی او هغه په ژوند کې هغه فیصلې دومره مهمې نه وي لکه یو ځل خپل ژوند جوړول. نو مخکې له دې چې دوی هغه تصمیم ونیسي، مهمه دا ده چې د خپل ژوند هغه لومړني مسؤلیتونه، هغه لومړني هدفونه وموښې چې ستا هغه تی چې دا د دوی خوښه ده، هغه هم کولی شي، دا هم کولی شي، دواړه کولی شي.
چپان صاحب، کله چې کور کې یاستئ څه کار کوئ؟ اشپزي کولی شئ که نه؟
زه خپله کور کې چې یم زه اشپزي خو نه کوم، ځکه مېرمن هم لرم الحمدلله، مور مې هم ستا دی، خویندې مې هم ستا دی، زه یوازې دوی ته درس وایم، یعنې لومړنی هغه لیک لوست وه، کوم عددونه چې موږ تاسو لومړی پېژنو هغه حساب چې لیکو یې دا ټول هغه څه چې ما دوی ته ښوولي دي. نو زه یوازې دومره هغه مسؤلیت ادا کوم چې دوی ته درس وایم، په دغه وختونو کې چې اوس دوی درس نه لري هم زه ورسره کله کله درس وایم، ډېر وختونه درس ورسره وایم، خو ډېر وختونه بیا دوی خپل په منځ کې هم سره وایي. او ما دوی ته ویلي دي چې تاسو باید دومره کوشش وکړئ چې دغه لیک لوست چې تاسو لرئ دغه نورو نجونو ته هم ورسوئ، د کلي هغوی باید راوغواړي، په هغه وختونو کې چې نارینه کور کې نه وي یا تاسو باید ورته، یا دوی باید راوغواړي او دغه لیک لوست لري دا سره شریک کړي.
چپان صاحب، په کندهار کې او په ټوله کې د سیمې په اړه باندې وویل چې ښځو ته شرایط یو څه سخت دي، د نارینه وو لپاره څومره امکانات برابر دي؟ د دوی لپاره ښوونځي شته، پوهنتونونه شته، دا امکانات برابر دي که نه؟ دوی هم په ستونزو کې دي.
دا خو ستا دي، ما تا ته وویل چې زه یوه لیسه کې ښوونکی یم، هلته درس تدریسوم، خو متاسفانه مخکې د ته اشاره وسوله چې دغه حالات چې کله رامنځته شوي دي دغه سیستم ډېر ککنی شوی دی، ځکه خلک په زده کړو باندې دومره باور نه لري. په افغانستان کې ځینې مسلکي بستونه هغه په اوسني حکومت کې د طالبانو هغه داسې اشخاص ته ورکول شول چې هغوی د دې برخې مسلکیان نه وه. نو بیا دغه ځوانانو هغه امیدونه چې وایي ویلي چې دوی چې په کومه اراده باندې په کوم عزم باندې پوهنتون وایه هغه ډېر فکر شوی دي. چون دغه تاثیرات یې ښه ډېر دي، بېخي ډېر دي، ولې بیا هم د غومره سیستم روان دی، دغه سیستم کم څکه نه یې خو خدای نه درې د نو د پوهنتون په برخه کې، د لوړو زده کړو په برخه کې هم سیستم روان دی، او د لیسې په برخه کې هم ثانوي او د زده کړو کې بیا هغه ساده روان دی.
چپان صاحب که بدیر امرا تو وای که چیر تا دا چه اسمو جورنالزم پریخه ده کار پکی نکوی او التا کار کول ستونز من دی پا دی برخه که چانس برابر شی یا بیرت شرایط خشی خپل مسلک تا رازی؟
بله بله خام خواد زکر پونتون می ده دیل فارویل یا ویرادانی ده چه زمان سریم باید واخلم آقام دی برخه که که چانس برابری شي که لسو بیت دی امکانات وی چې زه کولای سم چې د ولس څه شي غوښتنه ده، د ولس څه شي اراده ده، هغه زه رسولای سم، هغه زه تمثیلولای سم، زه اتمن دې برخې ته راځم، ځکه دغه یوازنۍ برخه ده چې څوک پکې کولای شي هم پکې راحت واوسي، چې راحت په دې خاطر کله چې ته د هغه کسانو چې هغوی ډېر ځورېدلې دي، هغه کسان چې هغه رشته هم ستونزې لري، هغه کسان چې هغه د خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي، د هغه غږ رسنی شي، دا یو ډول ماته خپله راحت دي. نو زه په لږ امکانات هم برابر دي، یعنې که په 30 سلنه کې 30 سلنه هم د دې امکان وي، 50 سلنه وي،
چپان صاحب کدام را ته وایي تاسې مخکې مي یادونه وکړه اوس هلته ځوانان یو څه بې انګیزې شوي دي او زده کړې کې خپل آینده نه ویني، اوس چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه او ښوونځي تړل شوي دي، ځوانان هم یو څه ناهیلي دي، هغه ځوانانو ته چې اوس افغانستان کې دي یو بله لار نشته ده چې افغانستان نه ووځي، دوی ته څه کول پکار دي ساسې پان باندې چې د قل وکولی شي دغه شرایط سره مبارزه وکړي او په پښو ودرېږي؟
ډېر مننه. خیر اوس دا خو ژوند دي، لوړې هم پکې راځي، ژورې هم پکې راځي، سخت حالات هم پکې راځي. هغه ځوانان چې هغوی مایوسه دي، هغوی ناهیلي دي، هغوی باید ناهیلي نه شي، هغوی باید حالات درک کړي، هغوی باید د ټولنې نورو خلکو ته هم وګوري، او دوی باید مخکې ما یوې موضوع ته اشاره وکړل، کله چې ته خپل اساسي هدف ته نهشې رسېدلی، ته باید په یو بل آپشن باندې کار وکړې، په یو بله برخه باندې کار وکړې، په هغه برخه کې چې ته حد اقل لاسرسی ورته لرې، ته حد اقل راحت یې پکې، هغه برخه باندې کار وکړې. نو هغه ځوانان چې زده کړې کوي هغوی باید خپل مورال کمزوري نه کړي، ادامه ورکړي زده کړې وکړي، او هغه کسان چې فارغ شوي دي او ماسټري ته روان دي، دا خو ډېر شوي او که د لېر پاته دي او هغه چانس یې برابر شوی نه دي، هغوی باید په خپل مسلک کې څومره امکانات وي کار وکړي، او که امکانات نه وي پر یو بل آپشن باندې، په یو بله برخه باندې دې لپاره چې هم کورنۍ وساتي، هم ځان وساتي، هم په ټولنه کې هغه د ټولنې د یو اغېزمن شخص په توګه باندې باید په یو بله برخه باندې کار وکړي، هغه برخه چې دی حد اقل لاسرسی ورته لري، هغه که شخصي کاروبار وي، هغه که ډېر عادي کاروبار وي، هغه که زده کړو برخه وي، هغه که د ټکنالوژي برخه وي، دې برخه کې باید خپل کار وکړي، هیلې او مورال د لاسه ورکول، نا امیده کېدل، دا د دوی پر روح و روان باندې ډېر اغېز کوي، هغه یې تر دې هم خرابوي، بیا به بېخستانه کړه چې دوی داسې وي چې عصباني به وي. نو د دې لپاره باید دوی مصروف واوسي، چې د خپلو والدینو سره هغه څه په کومه برخه کې کار کوي، یا ورونه یې کومه برخه کې کار کوي، یا د قریبانو دوستان یا کارزمون کې هر چا سره چې په کار باندې مصروفه کېدلی سم کار وکړي او د هغه ژوند سره مبارزه وکړي.